سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د شپې 9 بجې دی او صحه مدین تاسو ازادي راډیو ته وغواړیست مخکې تر دې چې د خبرونې مطالبه تلر شو خبرونه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت افغانستان لپاره د ایران د ځانګړي استازي اثر قاضمي قومي هغه څرګندونې رد کړې چې ګواکې دوی له افغانانو سره تبعیضي چلند کوي. د طالبانو تر واک لاندې ملي راډیو تلویزیون نن سه شنبه د دغه وزارت د مرسل وینا فضي احمد په حواله ویلي چې د دوی حکومت ټول افغانانو ته د خپل رعیت په نظر ګوري او څوک نشي کولی چې له چا سره تبعیضي چلند وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د همدې اونۍ په ترڅ کې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د ماشومانو د ګزار شپږ پېښې ثبت شوې دي. دا سازمان پرون د شنبه ناوخته په ویلمه کې ویلي چې دوه پېښې د کندهار په میوان او غورک ولسوالۍ یوه د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ او درې نورې په پاکستان کې ثبت شوې دي. د پاکستان د ګزار پېښې د بلوچستان په پایخین د سند حیدرآباد او د خیبر پختونخوا په کوهات کې رامنځته شوې دي. د پاکستاني وی محکمه پرون په ضمانت له زندانه د پخواني صدر اعظم عمران خان او د هغه د میرمنې بشرا بیبي د خوشی کولو غوښتنه رد کړه. د خبر د خان مدافع وکیل رسنوي ته وکړه دا د پاکستان پر پخواني صدر اعظم یو بل گزار دی چې په ګڼو تورونو لی وکال رئیسی په زندان کې دی. اسرائیل د لبنان پر جنوبي سیمو له ځمکنیو بریدونو وروسته وویل چې ځواکونه په سیمه کې د لبنان د حزب الله وسلوالو سره په سختو جګړو بوخت دي. د امریکا له مخالفت او په منځني ختیځ کې د جګړې د پراختو له ویرې سره سره اسرائیل د دغه هېواد په جنوب کې د لبنان د حزب الله د ځواکونو پر ضد خپل ځواکني عملیات پیل کړي دي. د لبنان حزب الله ډله یوه پوځي سیاسي ډله ده چې د امریکا له خوا د ترهګر په توګه پیژندل کیږي. د اوکراین پر خرسون زابورګیژیا او سومی سیمې د روسیې په نننوي بریدونو کې لږ تر لږه 8 تنه وژل شوې. تر ټولو زیات مرګ ژوبله په خرسون کې د روسیې په باوی برید کې وخت دی او اته د لږ تر لږه شپږ کسان وژل کېدل تایید شوې. د اوکراین ولسمشر ولادمیر زلنسکی ویلي چې خرسون کې د شوې برید له کبله شپږ نور کسان ټپي شوي هم دي. بلور ته د ناتو نوي ټاکل شوي سرمشي مارک روټي چې نن یې خپل کار پیل کړ اوکراین ته د کراک پوځي ملاتړ ډاډ ورکړی دی. او رسې خبرم ده چې د لبنان صدر اعظم نجیب مقیاتی وایي هیواد د خپل تاریخ تر ټولو خطرناک پړاو سره مخامخ دی. د فرانس پرس خبری آژانس په وینا مقیاتی دغه څرګندونې نن سه شنبه د ملګرو ملتونو له استازو سره په یوه غونډه کې کړې دي. د لبنان صدر اعظم ویلي چې ملګرو ملتونه باید سملاسي د اسرائیلو پوځیانو د هوایي بریدونو له ویرې د 1 میلیون بې ځای شوو کسانو لاسنیوي ته ور ودانګي. د تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې واورئ. افغانستان کې د پولیو تازه دریو پیښو ثبت دل ده. په داسې حال کې ده چې له تیرو دریو میاشتو راهیسې افغانستان کې کور په کور د پولیو ضد واکسین کمپاین بشوی دی.
ما یو څلو کلم زوی دی بلال نومېږي. پولیو یا مزن ناروغۍ اخته شوی دی.
د پولیو د تازه پیښو د زیاتېدو په تړاو پر نه کمپاین اندېښنې.
نو که چیرې دا جریان ادامه پیدا کړي او پروګرام تر ماشومانو رسیدګي ونه کړي نو دې پیښو د زیاتېدو احتمال نور هم زیاتېږي.
نن د اکتوبر اوله د پاخه عمر لرونکو کسانو نړیواله ورځ په دې اړه به نور جزئیات په خبرونه کې درکړو.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د پولیو د درنورو مثبت پیښو د ثبت دو خبر ورکړی دی. د سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي چې دوه په کندهار او یو په هلمند کې ثبت شوی دی. تر داسې حال کې چې لري ترو دوه میاشتې راهیسې په افغانستان کې کور به کور د پولیو ضد واکسین کمپاین بند شوی دی. نورحال فیروزه عزیزی راکوي.
په داسې حال کې چې له تیرو دوه اونیو راهیسې په افغانستان کې کور په کور د پولیو ضد واکسینو تطبیق مخه نیول سوی د ګزارن د دریو نویو مثبتو پیښو د ثبتېدو خبر ورکړل سوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان WHO پر دوشنبه د سپتمبر په 13مه په خپل تازه خبر کړي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د روان کال د اگست له 21مې تر 13مې نیټې پورې د پولیو درې مثبتې پیښې ثبت کړي چې دوه یې د کندهار ولایت په میوند او غورک ولسوالیو او یو یې هم د هلمند ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې ده. WHO ویلی چې د روان 2040 کال لپاره راهیسه په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د پیښو شمیر شپږ څلوېښت رسیدلی چې 22 په افغانستان او پاتې 24 پاکستان کې رامنځته شوي دي. خو د دغه سازمان په راپور کې راغلي چې پولیو د مثبتو پیښو شمیر بیا په تیر 2023 کال کې 12 وچې شپږ په افغانستان او شپږ نورې په پاکستان کې ثبت شوي وي. دا سازمان دا هم وایي چې تیره اونۍ یې په افغانستان کې د پولیو درې چاپیریالي پیښې او یوه یې هم په پاکستان کې ثبت کړي چې دوه یې په کندهار او یوه یې د هلمند ولایت په لښکرګاه ولسوالۍ کې ده. یاد سازمان وایي روان 2040 کال د چاپیریالي پیښو ثبت شوی شمیر 4 یې په افغانستان او 384 یې په پاکستان کې دي. دغه سازمان داسې مهال په افغانستان کې د پولیو د نویو مثبتو پیښو د ثبتېدو خبره کوي چې د تېرې سپتمبر میاشتې په 14 یو شمېر نړیوالو رسنیو د دغه سازمان د ځینو سرچینو په حواله په افغانستان کې د پولیو ضد کور په کور د واکسین تطبیقولو کمپاین د درېدو راپورونه ورکړل. نن سه شنبه د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د دغه کمپاین ځینو رضاکارانو ازادي راډیو ته وویل چې دغه بهیر له تېرو دوو میاشتو راهیسې د نامعلوم دلیل له امله درېدلی دی. خو د طالبانو د حکومت عامې روغتیا وزارت هغه مهال دا خبرې رد کړې وې او ویلي وو چې دوی تر اوسه کور په کور د پولیو ضد واکسین د کمپاین د درېدو په اړه کوم رسمي مکتوب نه دی ورکړی. په پولیو ویروس اخته د یو ماشوم کورنۍ وایي د واکسین د نه تطبیق له امله د کورنۍ د غړی د ټول عمر لپاره فلج شو. د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ اوسیدونکي فریدون ازادي راډیو ته وویل چې زوی یې له تېرو نږدې دوو کلونو راهیسې په ګوزڼ اخته سوی دی.
پاکستان اسلام آباد پورے میں
ځینې ډاکټران هم ټینګار کوي چې له پولیو د مخنیوي لپاره د نورو روغتیایي لارښوونو عملي کېدو ترڅنګ د واکسین تطبیق تر ټولو مهمه چاره ده. د داخلي څانګې متخصص او د کابل طبي پوهنتون استاد ډاکټر هدایت الله حبیبي ازادي راډیو ته وویل
توصیه مو کورنیو ته ده چې د دې لپاره چې د دوی ماشومان د پولیو په وایرس باندې اخته نشي دوی باید معمولا د ماشومانو حفظ الصحه ته د خوړو او د اوبو حفظ الصحه ته او د دې څخه دوی باید خواړه او اوبه باید ملوث نه سي په وایرس باندې له دې خبر ډډه وکړي. دولت پورې اړوند ادارې ته دا پکار ده چې دوی باید په منظمه توګه خپل تقسیم اوقات مطابق په ټول افغانستان کې په ټولو ساحاتو کې بالخصوص په هغه ساحاتو کې چې د خلکو لاسرسی مکتبونو ته کم وي او هغه ځایونه کې چې معمولا د سواد کچه ډېر زیات کمه وي او حفظ الصحه ته هلته ډېر زیات نه مراد کېږي دوی ته واکسینونه هلته منظمه توګه وکړي.
د یادونې ده چې افغانستان او پاکستان په نړۍ کې دوه هغه هیوادونه دي چې لا هم پکې وخت نا وخت د پولیو مثبتو پیښو د ثبتېدو راپورونه ورکړل کېږي او دغه ویروس پکې په بشپړه توګه نه دی ختم سوی. په وروستیو کې د فلسطین په غزه کې هم د پولیو شکمنې نمونې موندل شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د پولیو د درو نور مثبتو پیښو د ثبتېدو خبر ورکړی دی. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي چې دوه په کندهار او یوه په هلمند کې ثبت شوی دی. د همدې موضوع په تړاو مې په یونیسف کې د پولیو پروګرام د اړیکو پخوانی مسؤول له ښاغلي کمال شاه سید څخه پوښتنه وکړه چې د پولیو تازه پیښو ثبتېدو څومره اندېښنې راپارولې دي.
دا خو د اندېښنې وړ خبره ځکه ده چې په افغانستان کې د وروستیو کې د کمپاینونو د درېدو خبر و او هغه له کور نه مسجد مسجد ته تغییر شوي دي. نو که چېرې دا جریان ادامه پیدا کړي او پروګرام تر ماشومانو رسیدګي ونه کړي نو دې پیښو د زیاتېدو احتمال نور هم زیاتېږي.
بله، اوس عوامل څه دی ځکه په دې وروستیو کې په افغانستان کې هغه کور په کور کمپاینونه بند شوي دي، هلته خلک نشي کولی چې په ښه توګه باندې لاسرسی ورته پیدا کړي. د همدې پیښو زیاتېدو عوامل موږ ورته د کمپاین ویلو شي کنه شته ځینې نور عوامل چې د دې سبب ګرځېدلی دي چې هلته د پیښې را زیاتې شي؟
دا کمپاین خو یوازینی لامل نه دی ځکه په افغانستان کې خو دا څو میاشتې کمپاینونه ترسره کېدل، کوم په واکسین هلته ماشومانو ته رسېده، خو دا یوازینی لامل نه دی. لامل خو هلته خپله د وایرس د خپرېدل چې ادامه لري. تقریبا پاکستان کې او افغانستان دواړو هیوادونو کې هلته ماشومان ځینې متضرره دي، نو هغه نور زیات علتونه لري، عمده علتونه یې دا دي چې هلته خلکو ته د پولیو ماشومان واکسینول د پولیو په وړاندې اولیت نه دی. هلته د واکسین ټیمونو کور په کور کمپاین کول هم داسې په ډېر ښه کیفیت کمپاینونه نه دي ترسره شوي په خوا کې هم او د ورستوي کې هم ترسره کېدل. د دې تر څنګ خلک کافي پوهاوي ته اړتیا لري چې دوی په پوه شي د دې ناروغۍ په اضرارو باندې او د واکسین په ګټو، نو هلته کېدای شي چې دا ناروغي کنټرول شي.
بله، اوس شاسب دغه پوهاوی چې تاسو ویلي دا له ډېر وخته ادامه لري او خلکو ته پوهاوی ورکول کېږي، په ښه بڼه باندې دغه پوهاوی خلکو ته نه دی ورکړ شوی دی که نه؟ خلک په دغه برخه کې لکه څنګه چې تاسو ویلي دوی لپاره اولویت نه ده چې ماشومانو ته د پولیو واکسین تطبیق شي، دغه مسله پکې راګړي لایشي سکه په هواي خو نورمال هغه وي چې ادامه ورکړي د ملای مامانو لولارې یا د مساجدو لولارې دوی دغه په هواي ورکوي خلکو ته غن نول د کومې لارې چي دي.
ما د په هواي سپکم دول سره تل ورکوي چې په افغانستان کې دا ستونزې نه سي هواره ولای. البته تداسي لارو چارو ته اړتیا لري چې د خلکو له هغه لارې خبر کې چې هغه دوی ته د منلو وړ دي، نو ته به هغه لارې چارې کاروې بیا به تر خلکو ځان رسوې. که خلکو ته چیرې دا شی اولیت نه لري هم ته به داسې دومره تبلیغات ورته کوې چې خلکو ته اولیت پیدا کړي په اضرارو یې پوه کړي، د ناروغۍ د واکسین په اهمیت یې پوه کړي، نو هلته به د بېلابېلو لارو کار اخلي. کومې ادارې چې د عامه پوهاوي پروګرامونه په مخ بیا یې دوی خپله ستراتیژي هر کال یو نیم کال بعد چې نوي خارجي کسان راځي تغییر مومي، نو په داسې ترتیب سره دا نشي کېدای چې کله د عامه پوهاوي پروګرام شروع کړي دې ته وخت اړتیا وي هغه کله بریالیتوب ته ورسیږي بیا ته خپل هدف ته رسېدای شي.
بله، اوس هغه کوم وروستی اقدام چې هلته په افغانستان کې د طالبانو له لورې شوی دی، ډېری شمېر کورنۍ دي چې هلته هغوی سرپرستان نه لري یا نارینه نشته ده، هغوی خپل اولادونه نشي کولی چې تر مسجدونه تر جوماتونه دي بوزي. دغه کور په کور کمپاین یا کور په کور دغه د واکسین نه تطبیقېدل دا خپل څومره د دې لامل کېدلی شي چې دغه پیښې د نورم زیات شي، خلک د نورم وروسته پاتې شي؟ ځکه هلته په افغانستان کې بېلابېل عوامل دي، خلک خپل روزګار کې مصروف پاتې شوي دي، تر مسجد په دې وړل څومره سختي ورته.
کې د پولیو کور کمپاین کلونو تطبیق شوی دی. په کلونو کې کومې ادارې په دې کې ښکېل دي هغو نه دي ونه کولای سوی چې دا ناروغي له منځه یوسي. زه دا وایم صحیح دی، ستونزه دا خلکو ته چې هلته کوم تر مساجدو ماشومان وړي، خو په همدې ستراتیجي هم که په ښه ترتیب سره دا ستراتیجي پلی شي هم کېدای شي یو څه تغیر رامنځته کړي. دا یوازې باید د دې لامل ونه ګرځي چې کور کمپاین نشته، نو د پولیو ناروغي له منځه نشي وړل کېدای.
په یونیسف کې د پولیو پروګرام د اړیکو پخوانی مسؤول کمال شاه سید و چې موږ سره د پولیو د تازه پیښو د ثبتېدو په تړاو خبرې وکړې.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغ سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټه یې یقیني کړئ.
د افغانستان د بشري حقوقو د مدافع وکیل کمیټه له نړیوالې ټولنې د بشري حقوقو له بنسټونو په کابل کې د ملګرو ملتونو له سیاسي استازولۍ وینما ورسره سره صلیب کمیټې غواړي چې د طالبانو له باندې د سیاسي چارو د شنونکي جاوید کوهستاني د خوشي کېدو اړوند ژر تر ژره اقدام وکړي. نور جزئیات په راپور کې.
که څه هم د طالبانو حکومت د سیاسي چارو د شنونکي جاوید کوهستاني نیول کېدل نه تایید کړي او نه یې رد کړي، خو د افغانستان د بشري حقوقو د مدافعانو کمیټه د نوموړي پر سمدستي خوشي کېدو ټینګار کوي. دغه کمیټې د سې شنبې په ورځ د یوې اعلامیه په خپرولو سره له نړیوالې ټولنې د بشري حقونو له سازمانونو په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي دفتر یونما او سره صلیب په غوښتي چې د طالبانو له حکومته د نوموړي د خلاصون لپاره د ژر تر ژره اقدامات وکړي. په اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو کړنې د ویرې د رامنځته کولو، د بیان د ازادۍ د محدودولو، د اطلاعاتو د انحصار او د ټولنیز او آن فزیکي زور زیاتی لامل شوی چې دوی ورته اندېښمن دي. د افغانستان د بشري حقونو د مدافعانو کمیټې له طالبانو غوښتي چې د مدني او سیاسي ازادیو د ساتنې په هکله د افغانستان نړیوال مکلفیتونه مراعات کړي، څو په دغه هیواد کې د بشري حقونو د کړکېچ د لا زیاتېدو لامل نشي. د دغه کمیټې د ځینو سرچینو په حواله ادعا کړې چې ښاغلی کوهستانی د طالبانو د استخباراتو لخوا شکنجه شوی دی. مدني فعال او د دې کمیټې غړي عبدالحمید صفوت د شنبه په ورځ د آزادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
امید مو اس کی ای فراخ
زمونږ هیله ده چې دا غوښتنې او اعلامې وکولای شي اغیزمنې پایلې ولري. د کوهستاني غونډې اشخاصو د ځان د ساتنې په برخه کې چې په هیڅ یو پوځي او سیاسي فعالیت کې رول نه لري، خو له بده مرغه پختل شوی دی. هڅه مو دا ده چې هغه ژر تر ژره خپل کور ته ستون کړی شي.
جاوید کوهستانی مخکې له هغه چې د طالبانو حکومت واک ترلاسه کړي د سیاسي چارو شنونکی و او په ټولنیزو بحثونو کې برخه اخیسته. نوموړی یو له هغه فعالانو څخه دی چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته په افغانستان کې پاتې شو. تر دې وړاندې د سیاسي چارو د کارپوه جاوید کوهستانی خپلوانو ادعا کړې وه چې نوموړی تیره پنجشنبه د کابل په سرای شمالي سیمه کې د طالبانو لخوا نیول شوی دی. د نوموړي یو خپلوان د شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښاغلي کوهستانی د روغتیا په اړه اندېښنه وښوده او وی ویل چې د ده په اړه له دوی سره هیڅ معلومات نشته. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ښاغلي کوهستانی د نیولو او شکنجه کولو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ، خو د طالبانو حکومت تر اوسه د ښاغلي کوهستانی د نیولو خبره نه منلې او نه هم رد کړې ده. په همدې حال کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي حکومت اجازه نه لري چې له خلکو د بیان د ازادۍ حق واخلي او سیاسي شنونکي ونیسي. له دې ډلې صلاح الدین سیدی ازادي راډیو ته وویل:
حاکمیت ها اجازه نه دارن کې
حکومتونه اجازه نه لري چې داسې کسان بندیان کړي او یا د بیان حق ترې واخلي. خدای دې د طالبانو حکومت ته هدایت د نیکۍ وکړي چې د دولتداری پر اصول پوه شي او د خلکو آزادۍ ته پاملرنه وکړي.
دولتداری آگاه شون به آزادی های مردم توجه بکنن.
هم ده حال که ده تیره یوی اونه پوگدو که پا افغانستان که ده دو نورو سیاسی شنون که ده نیول که دو ادعاوی هم شویدی. ده سیاسی چارو ده کارپو خیبر هوشمند کورنه پرون ده سپتمبر پا درسمه آزادی راژیو تا وویل چه نوموړی ده طالبانو ده حکومت لخوا نیول شوی دی. لده وران ده یوشمی رسانه یو پا ننگرهار که ده افغانستان ده بخوانه ولسی جرگی ده غری شاپور حسن زوی ده نیول که دو پا اړه راپورو نخباره کری و. د طالبانو حکومت تر دې دمه د دغو درېو تنو نیول نه تایید او نه هم رد کړی دی. د طالبانو حکومت تر دې مخکې هم د خپلې واکمنۍ په درې کلنه موده کې ځینې سیاسي څېرې، مدني فعالان، ښځې خبریالان، د پوهنتون استادان، د زده کړو فعالان نیولي چې ځینې یې له څو میاشتو بند تېرولو وروسته خوشې شوي او یو شمېر نور لا هم د طالبانو په بند کې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د منځنی ختیځ تازه حال زموږ همکار احمد شیبر څرلې نور لدې اورو.
مننه. تازه حال دا دی چې نړیوالو آژانسونو رویټرز آژانس او اسوسییټیډ پریس آژانس همدار سی ان ان همدا شیبه خبر ورکړ چې د اسرائیل د پاوس په وینا دا خبر ورکړ چې ایران د اسرائیل په لور توغندي وشتلې دي او اسرائیل په توغندو یې وشتلې ده. مخکې اسرائیل ویلي و چې امکان لري چې د لری واټن توغندو یې باندې اسرائیل په نقشه سي. د اسرائیل په مختلفو شهرونو کې د خطر زنګونه شرنګېدلې دي. حکومت په موبایلونو کې خلکو ته د خطر پیغامونه استولې دي او لټول خلکو یې غوښتي دي پناه ځایونو ته پناه یوسي. په اسرائیل کې په شهرونو کې ځینې ځایونه داسې جوړ شوي دي چې هلته خلک پناه اخیستلی شي. او په ورته وخت کې په اسرائیل کې دننه حالات کړکېچن دي. په تلویزیون کې هم دا اعلان شیبه مخکې وشو چې خلک باید خوندي ځایونو ته لاړ شي. او دا خبره ډیره مهمه ده چې اسرائیل وار له مخه ویلي و چې که چیرته ایران په اسرائیل باندې حمله وکړي خامخا به اسرائیل جوابي برید کوي او جواب پور کوي. خو تر اوسه څرګند نه ده چې اسرائیل به د دې حملو جواب څنګه ورکوي او تاسو جزئیات مونږ نه دي ترلاسه کړي چې دا توغندي تر اسرائیل پورې رسیدلې دي، تر کوم ځای پورې رسیدلې دي. ځکه چې له ایران چې کله توغندي وشتل کیږي تر اسرائیل پورې چې کله رسی یو واټن دی او تیر ځلې هم څو میاشتې مخکې چې ایران په اسرائیل باندې د توغندیو برید وکړ، ورله مخې نړیواله ټولنه هم خبره کړې وه، خو دا ځلې نړیواله ټولنه نه ده خبره کړې. البته امریکایي چارواکو تقریبا دوه ساعته مخکې دا خبر ورکړې و چې ایران غواړي چې په توغندیو په اسرائیل حمله وکړي، او د اسرائیل د استخباراتو په وینا هم دا خبر نه خپره شوې و. نو غالباً اسرائیل دې ته چمتو دی، او اسرائیل دا توان لري چې ایرانی توغندي په هوا کې شنډ کړي. خو دا معلومه نه ده چې ایران څومره توغندي د اسرائیل په لور ویشتلي دي او کله به اسرائیل ځوابي برید کوي.
ډېر زیاته مننه ژوندی سیشي برسم له تازه جزئیات څخه مو مننه.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادۍ راډیو څخه زموږ غږ اورئ.
راپورونه، مرکه او اوریدونکي،
نن د اکتوبر اوله د زیاتو یا پخو عمر لرونکو کسانو نړیوال ورځ ده. دا ورځ داسې مهال رارسېږي چې په افغانستان کې د ډېر عمر لرونکي ډېر کسان له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي، او وایي چې د دې ورځې اړوند هیڅ پوهاوی نه لري. دوی وایي سره له دې چې د عمر زیاته برخه کې په حکومت کې خدمت کړی، خو د ژوند په دې عمر کې لاس نیوي ته اړتیا لري او له خپل تقاعد بې برخې شوي دي. دوی کې داسې کسان هم شته چې د تقاعد په عمر کې دي خو لا هم کار کوي. نورحال د ابدي سپوږمۍ پر
پل وطن کې هم دا ناخوالی دی، تیریږي انقلاب دی، تیریږي یو پس تیریږي بل شي.
پنځه شپېته کلن کفایت الله بابر د ننګرهار د چین ولسوالۍ اوسیدونکی دی. وایي په افغانستان کې بیلابیل حکومتونه د سترګو په وړاندې پرځېدلي دي. دی چې د ژوند په دې پړاو کې هم کار کوي، وایي د خپلې پنځلس نفري کورنۍ لپاره نفقه ګټي. دای دی چې نو لسوالی په یو رختون کې دنده لري. کفایت الله وایي ټول عمر یې هڅه کړې کار وکړي او په خپل اولادونو په ځانګړي ډول لونو زده کړې وکړي. دای وایي که څه هم ټول اولادونو یې زده کړې کړي، خو اوس مهال بیکار دي.
کله چې له هجرت وروسته د مجاهدینو دوره کې بیرته کابل ته راغلم، ما په کلینیک کې وظیفه واخیسته، ټولنې خدمات پکې ترسره کول. تر اوسه هم دا دنده لرم. ټولو اولادونو باندې مې تعلیم وکړ، لورګانې مې هم په زده کړو بسیا کړې، خو اوس ټولې بیکار دي.
د ننګرهار د مرکز جلال آباد یو اوسیدونکی چې دا هم نږدې پنځه شپېته کاله عمر لري او د نوم له ښودلو ډډه کوي، وایي خاوند یې ګلاب الدین چې شاوخوا اویا کلن دی لاسي کراچۍ چلوي او خپله نفقه په ډېرې سختۍ ترلاسه کوي.
مونږ هم داسې پنځه شپېته کاله بس زه خپله به یم او د اویانو نه پورته اوښتی دی خاوند مې آواز کراچی لریم، کراچی چرای لری د سودا کراچی نه بازارلا دلا دغه کراچی د خار تلار شي بس کما خزه مزه روانه یا کم سره روانه وي هغه ټ کم دزی ته پورې وړې نشي گاډي پورې بس هغه ټ پکې کې دی لږ ګنو یا پنځه ګنو ته لاس کې ورکې بیا ورنه کې وتا ما خام رشي سر زیو ما خام راځي د جنزین هم کې دان شو. بس
نو موړې د ژوند له سختیو او بلا بلا ناروغیو څخه شکایت کوي او وایي چې په ډېر سخت حالت کې ژوند کوي. په ورته وخت کې د زیات عمر لرونکو کسان چې د عمر زیاته برخه یې دولتي دنده کړې او اوس تقاعد شوي شکایت کوي چې د طالبانو حکومت د درې کلونو واکمنۍ په تېرېدلو سره دوی تر اوسه خپل د تقاعد حقوق نه دي ترلاسه کړي. دوی چې ډېری یې د خپلې کورنۍ سرپرستان دي، وایي د تقاعد له پیسو پرته نشي کولای خپل ژوند پر مخ یوسي. د کابل اوسیدونکی راز محمد چې د پوهنې وزارت یو له متقاعدینو څخه دی، وایي
متاسفانه د حکومت فعلي عدم پرداخت تقاعد باعث
له بده مرغه په دې حکومت کې د تقاعد نشتون زموږ پر ژوند ډیر بد اغیز کړی. په تیر حکومت کې مو کوی شوی که څه هم ناچیزه پیسې مو ترلاسه کولې، خو کولای مو شوی لږ خپل ژوند مخته یوسو. د کور کرایه، د برېښنا بل، د خپل لګښتونو په پوره کولو کې عاجز پاتې یو.
ما د ملکه قرار بگیریم و د پرداخت مسائل په خاطر عاجز باندې
یو بل متقاعد چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، له حکومت غواړي چې غمه یې وخوړل شي.
مدت سه سال میشه که حقوق را دریافت نکردیم، نگه با مشکلات اقتصادی بسیار بسیار جدی دیگه رو بروستیم.
دری کال کیری چی خپل حقوق می ندی ترلاسه کردی، لدی رو جدی اقتصادی ستوندو سره مخامخیو. لیوی خوا جمعی را روانده، هیچ کار نستا، لبل خوا دو خدای دربار تا حیران پاتیو. غشتنمو لحکومت دادا که حقوق مو نرا کبی، حد اقل یو کار خو را کری، نور بیشی لجوانده پا تنگ را گلیو.
یا جواب ما بوده یا یک مصروفیت بر ما جور کنه، یا یک شرکت، یک فابریک، یک جای ما را برای که دقل روزانه روز یک 400-500 ما دریافت کده بتانه.
پا دوی که یواز نارینه ندی چه خپل دی تقاعد لحقوق بی برخی دی. دی طالبانو پا چبان دی دری کلن واکمنه ای که چه خزی کار زدکرو او نور و طولنیز و فعالیتونو چخه بی برخی دی. دا غراز دی خپل دی تقاعد لحقوقو هم محروم دی او خراب اقتصادی وضعیت که جوند کوی. 15 کله نارازیه د خپل وضعیت په اړه ازادي رادیو ته وویل.
بسیار مشکلات زیات دارم، مریضم هستم،
ډېرې زیاتې ستونزې لرو، ناروغه هم یم، زوی مې هم بیکاره دی او لور مې هم، میړه مې هم متقاعد دی. ډاکټر راته وایي عصبي رشتې دي د فشار لاندې دي، باید لاس دې عملیات سي. په کور کې هیڅ نسته، د مرستې لپاره هم څوک نه لرم، ډېر مې وضعیت خراب دی.
بسیار وضعیتم خراب، متقاعدم هستم، بیکارم هستم، شوهرم هم بیکار است.
دا په داسې حال کې ده چې د درې کلونو په تیریدلو سره هم د طالبانو حکومت تر اوسه د متقاعدینو د تقاعد حقوق نه دي ورکړي. د افغانستان د ملکي خدمتونو د کارکوونکو د تقاعد حقونو د تنظیم مقررې له مخې چې د تیر جمهوري نظام د عدلي وزارت لخوا د 1983 کال د اسد په 26مه د رسمي جریدې په توګه خپره شوې، د ملکي خدمتونو هغه کارکوونکي چې په اداره کې د خدمت موده پای ته رسیدلې وي او د مقررې د احکامو سره سم د تقاعد مستحق شي متقاعد ګڼل کیږي. خود طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده د یوه فرمان په صادرولو سره چې د روان کال د اپریل په لومړیو کې خپور شو، د طالبانو مالیه وزارت ته امر کړی و چې د ملکي او پوځي کارکوونکو له معاشونو د تقاعد لپاره پیسې نه کموي. په فرمان کې راغلی و چې د ملکي او پوځي کارکوونکو له معاشونو د پیسو کمول به د 1403 کال د حمل له میاشتې څخه ودرول شي. دغه اعلان په افغانستان کې زرګونه د ډیر عمر لرونکي تقاعد شوي کسان لا پسې اندېښمن کړي دي. د پرېکړې د متقاعدینو پراخ غبرګونونه راوپارول، خو د طالبانو حکومت د تقاعد د سیستم د لغوه کولو لامل روښانه نه کړ. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د معلوماتو له مخې د طالبانو حکومت د 1401 کال د راپور پر بنسټ تا محل په افغانستان کې 1,70,000 ملکی او نظامی متقاعدین موجود دي. ملګری ملتونه وایي د پاخه عمر لرونکي کسان د پوهې او تجربې ارزښتناکه سرچینې دي. د سولې او زموږ د سیارې د دوامداره پرمختګ په ساتنه کې د مرستې لپاره ډیر څه لري، خو په افغانستان کې د پاخه عمر لرونکي کسان په بېوزلۍ، ستونزو او له کړاوونو ډک ژوند تیروي. دا په داسې حال کې ده چې نن د اکتوبر اوله د زیاتو یا پخو عمر لرونکو کسانو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 1990 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې لخوا د ډېر عمر لرونکو وګړو د نړیوالې ورځې په توګه په رسمیت وپیژندل شوه، او له هغه وخت راهیسې هر کال د نړۍ په ډېرو هیوادونو کې لمانځل کیږي. که څه هم اوس مهال په نړۍ کې د ډېر عمر لرونکو کسانو شمیر نه دی معلوم، خو ملګرو ملتونو وړاندې ویلي وو چې په 1980 کال کې شمیر 2.6 میلیونه اټکل شوی و. له دې وروسته ملګري ملتونه په 2020 کال کې په نړۍ کې د ډېر عمر لرونکو کسانو شمیر شاوخوا 2.6 میلیونه ښودلی و.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د آزادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د آزادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500
خراغلاست درون اردن کتا سی با وراندی ده تند تنگی خبرونه هم واری خود رغی وراندی خبرونه. د طالبانو د بارنې چارو وزارت افغانستان لپاره د ایران د ځانګړي استازي حسن قاسمي قومي هغه څرګندونې رد کړې چې ګواکې دوی له افغانانو سره تعویزي چلند کوي. د طالبانو تر واک لاندې ملي راډیو ټلویزیون نن سه شنبه دغه وزارت د مرسیال وین افزي احمد په اول ویلي چې د دوی حکومت ټول افغانانو ته د خپل رعیت په نظر ګوري او هیڅوک نشي کولی چې له چا سره تعویزي چلند وکړي. ښاغلي قومي تازه له ایرنا خبرې جن سره خبرې وکړې چې ویلي ایران له دریو کلونو راهیسې په کابل او کندهار کې طالب مشرانو ته مشورې ورکړې چې دوی وقاوم یو ویژبي او یو جنسیت او مذهب نظام نشي کولی داسې ولس ته ځواب ورکړي چې قومي مذهبي او ژبنیز تنوع لري. تر دې وړاندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازي او شمېر نورو بنسټونو هم د طالبانو د حکومت پر جوړښت نیوکې کړې او هغوی له ښځو سره په جنسیتي تبعیض تورن کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د همدې اونۍ په ترڅ کې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزارش پاک پیښې ثبت شوې دي. د سازمان پرون دوشنبه ناوخته په یوه اعلامیه کې ویلي چې دوه پیښې د کندهار په میوان او غوراک ولسوالۍ او د هلمند په نارسراج ولسوالۍ او درې نور په پاکستان کې ثبت شوې دي. د پاکستان د ګزارش پیښې د بلوچستان په پیښ سند په حیدرآباد او خیبر پختونخوا په کوهات کې رامنځته شوې دي. د روان 2023 کال پیل راهیسې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د پیښو شمېر شپږ څلوېښت ته رسېدلی چې دوی شي په افغانستان او پاتې سلی رشتې پاکستان کې رامنځته شوي دي. او روسي اخبارونه دا چې د پاکستان یوې محکمې پرون په ضمانت له زندانه د پخواني صدر اعظم عمران خان او د هغه د مېرمنې بشرا بیبي د خوشې کولو غوښتنه رد کړه. دا خبره د خان مدافع وکیل رسنۍ ته وکړه. دا د پاکستان پر پخواني صدر اعظم یو بل گزار دی چې په ګڼو تورونو نیوکال رئیسې په زندان کې دی. عمران خان له 2002 کال رئیسې چې د پاکستان په پارلمان کې د نه باور رایې له لارې له دندې ګوښه شو په 25 قضیو محکوم شوی دی.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
اوس دفاره دلته د زاغ پورته کولو اجازه نشته. یوازې دوی نسی کولای. ځوان طبقه د یو هیواد د ملاتیر بلل کیږي، نو دغه د ملاتیر باید د ملا د تیر په شکل باندې د وطن د ودې لپاره استعمال شي.
په افغانستان کې مو د یو ځوان خبرې واورېدې چې ویلې لګانو ستونزو سره سره دوی نشي کولای چې خپل غږ پورته کړي. آیا خاموشي د حل لاره کېدلی شي؟
چپ کې ناستو او صبر حوصله باندې هیڅ تغییر نه مومي. که په ژوند کې تاسو مبارزه ونه کړئ، هغه ژوند به مبارزه ډیر به خوندې. د ځواني نوم جوش، خروش، تحول او تغییر دی.
نن هم د موضوع چیرو ملتیا مو کړی. یو شمیر ځوانان وایي چې دوی په افغانستان کې ورځ تر بلې له بېلابېلو ستونزو سره مخ کیږي. د زده کړې، کار او حتی د ځینو موضوعاتو په هکله د نظر ورکولو حق هم له دوی څخه اخیستل شوی دی. حال دا چې په هر هیواد کې ځوانان د همغې ټولنې د ملا تیر بلل کیږي. ځوان ځوانه انرژي لري او تر بل هر چا د زده کړې او کار پوره توان لري. خو په افغانستان کې چې کله د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان بیا د دوم ځل
لپاره واک ته ورسیدل. د خلکو د ژوند په نورو برخو کې د منفي بدلون ترڅنګ ځوانان هم بې اغېزې پاتې نشول. د دوی د زده کړو، کار او فردي ازادۍ پر مخ خنډونه جوړ شول. په هلمند کې یو تن ځوان چې خپل نوم نه اخلي په دې عقله وایي:
د اوس دپاره دلته د زاغ پورته کولو اجازه نشته. دلته یو ډول بې باوري رامنځته شوې ده. زه په دې پوهېږم چې په راتلونکي کلونو کې به دغه اوسنی دولت ځوانان د ضرورت پیدا کوي او یوازې دوی نسي کولی. ځوانه طبقه د یو هیواد د ملا تیر بلل کېږي، نو دغه د ملا تیر باید د ملا د تیر په شکل باندې د وطن د ودې لپاره استعمال شي. د اوس هلمند کې دوی 1550 کاته 50 ځوانانو نوملیکنه کړې د لوړو زده کړو لپاره په کانکور کې. پخوا دا شمیره چې و ډېره لوړه وه، 3000، 3500، 4000، 5000. نن سبا ځوانان ناهیلي دي، ځکه دوی داسې فکر لري چې نور به دلته دنده ترلاسه نه کړي، ځکه افغانستان خلک چې دي بېوزله دي، دردېدلي دي، اقتصاد ډېر ضعیف دی. په دې هڅه کې دي چې دوی دنده د درس او تعلیم د دندې لپاره کوي، د دې لپاره نه چې پوسي، د دې لپاره کې چې دوی دغه لیسانس ترلاسه کړي، دوی وروسته په یو دنده باندې مقرر شي. نن سبا ځوانان اکثریت په دې فکر کې دي چې څنګه د هیواد ووزي، څه ډول دوی وکولای شي چې بل هیواد ته ولاړ شي، هلته خواري وکړي. موضوع داسې ده چې موږ به یو ښه مثال د کور ووایو. په یو کور کې د یو ځوان د نورو مشرانو د خوا څخه تهدید وي او دوی ونه سي کولای چې خپل هیل ووایي، خواهش ووایي، د رواني روغتیا تر څنګ دوی د کور څخه وځي، زیب داسې کار ته لاس وراچوي چې هغه پایلې ډېرې منفي دي. په نشي توکو اخته کېږي، د بدو ملګرو سره کښېني، په قاچاقي لارو باندې نورو هیوادو ته ځي، زیان یې دغې کورنۍ ته رسېږي. ځوانانو ته باید چانس ورکول شي، د دې پر ځای چې تهدید شي باید تشویق شي. په بېلابېلې ادارو کې باید وخت ورکول شي چې کار وکړي.
قدرت الله هاشمی یو بل ځوان دی چې وایي د ده د ژوند چارې هم د طالبانو نظام ورګډې وړې کړي دي. هغه ځوانان چې لوړې زده کړې کړي، یا خو بې دندې دي، یا هم داسې معاش ورته وړاندیز کېږي چې دوی خپله مجبوره شي چې هغه کار ونه کړي.
دا خبره چې دی زمونږ د مشرانو نه را خرابه ده، ځکه په دې باندې که چېرته مونږ د انسان اصل تراشو، نو هر انسان په دې باندې پوهېږي چې مونږ ځوان انرژۍ ته ضرورت لرو، چې ځوان انرژي مونږ په کوم ځای کې په کار باندې ویسو. مګر بدبختانه چې دلته مشران په خپل واک کې نه دي، یعنی هغه څه چې باید مونږ پر دواړو سترګو وګورو او مونږ ته ښکاري، نو هغه مونږ نه ګورو. په دې خاطر او قصن نه غواړو چې هغه مونږ وګورو. نو په دې خاطر څوک د خپل وطن په غم کې نه دي، متاسفانه، ځکه چې مونږ دلته ډېر هغه ځوانان لرو چې هغوی داسې وړتیاوې لري. شخصا زه یې پېژنم چې مطلب داسې وړتیاوې په دې کې شته چې مطلب په نړیواله سطح هغوی افتخارات راوړلی شي. مګر دلته چې هغه څوک چې دوی نه باید استفاده واخلي، هغه خپل نه دي. نو که چېرته هغه خپل وای، نو په دې باندې خو هر سړی پوهېږي. که تاسو یو تنکی ځوان نه هم پوښتنه وکړي، هغه به وایي چې بالکل دا یو ځوان انرژي ده، مونږ باید ورنه استفاده واخلو. خپله له کردان پوهنتون څخه زه په خپله فارغ شوی یم. نو مونږ سره به ډېر مطلب داسې خلک ول چې هغوی تر ماسترا پورې، حتی تر ډاکټرا پورې هغوی لوړ زده کړې لري. اگر هغه خلکو ته چې اوس وختونو کې زنګ والی کېږي او ورته ویلی کېږي چې تاسو راشئ، مثلا که چېرته دوی وغواړي چې اپلای وکړي نو کومې وظیفې لپاره، نو که دوی په وظیفې کې نیسي، نو هغوی ته وایي چې تاسو راشئ په 2000 افغانۍ باندې په فلاني ځای کې، چې هغه له کابل نه لري وي، کورنۍ په کابل کې وي، په فلاني ځای کې په 2000، 15000 افغانۍ تاسو دلته کار وکړي. دا په خپله یعنی مستقیم یو چاته د رد د منفي ځواب ورکول نه دي، مګر غیر مستقیم یو چاته د منفي ځواب ورکول دي. دولت په زور غواړي چې دغه خلکو ته که آفر ومکي، داسې پیسې ورته وایي یا داسې مطلب د دې امتیازات ورته وایي چې هغه خوابدي، یعنی غیر مستقیم دوی ته ځواب ورکړي.
ولسی جرګه کې د خلکو پوهنه استاذ شکریا بارکزی چې اوس افغان ځوانانو ته د آنلاین زده کړو تدریس پیل کړی، وایي چې ځوانان دې نه نهیلي کېږي، په هر ډول حالت کې باید خپل غږ پورته کړي، که داسې ونه کړي له دې زیاتې حقونه تر پښو لاندې کېږي.
چپ کې ناستو او صبر حوصله باندې هیڅ تغییر نه مومي، او کومې وعدې چې طالبانو د خلکو سره کړي وي هغه عملي کېږي نه. نو په ژوند کې ملتونو ته پکار ده چې د خپل راتلونکي په خاطر باندې د خپل نسل بقا لپاره د خپل غوښتنو لپاره باید خوځښتونه ولري. او په اوسنۍ شرایطو کې ځوانانو ته دا ډېره اړینه ده چې په اول قدم کې دوی خپل مابین کې یو سلا همغږی او هم فکر شي، او د دې تر څنګ پرې نه دي چې نور د ځوانانو د نوم نه د جنګ لپاره استفاده وشي، او نه هم دغه فرصت چاته په لاس ورکړل شي چې افغان ځوانان په تورتم کې کېنول شي. نو زما غوښتنه ځوانان هم دغه ده چې فرق نه کوي چې شرایط څومره خراب دی، مهم نه ده چې ستاسو په لاس کې څه شی شته او څه شی نشته. دا مهم نه ده چې ښځه یاست او که نارینه، خپل حق لپاره ودرېږئ. دا حق چې تاسو نه اخیستل شوی دی بیرته یې ترلاسه کړئ.
بله بارکزی صاحب، همدا اوس ځوانان چې موږ او تاسو خبرې اوري که دوی وایي چې مثلا تاسو له هېواده بهر موږ ته داسې خبرې کوئ، موږ په هېواد کې دننه نه شو کولی، که لږ له خپلو فعالیتونو راته وایي چې تاسو بهر د ځوانانو لپاره څه کړي تر اوسه، که څه هم په میډیاوو کې په دوو کې نشرېږي، خو بیا هم چې تاسو له خولې بیا ځوانان واوري دا به ډېر ښه وي. یعنی هغه کسان چې بیرون دي هغه دوی هم نه دي ناست، خو دوی هم تاسو لپاره غږ
کوي. اول خو زه خپل ځوانان توایم چې د یو مور په صفات باندې ما ته دوی لکه زما خپل اولاد په رقم دی، او دا چې زه د افغانستان نه بند یم، زه ورځې شمیرم چې زه بیرته کله خپل ملک ته ځم او بیرته خپل ټاټوبی خپل خلکو سره او همدغه ځوانانو سره به د افغانستان جوړولو لپاره مټې ونغاړم. افغانستان نه بند دی سربیره پر دې چې د دوی حقونو لپاره خپل غږ جګوو، دنه په افغانستان کې د تعلیم او تحصیل لپاره زمینې هم برابرو، همدارنګه دوی لپاره د سکالرشپونو اخیستلو لارې چارې هم لټو، او سربیره په دې ټولو ناخوالو باندې د بشري مرستو چې هغه هم په عادلانه ډول باندې ویش وسي، د هغې لپاره هم خپل غږ اوچتو. سربیره پر سیاسي فعالیتونو باندې ټولنیز فعالیتونو باندې هم سخت مصروف یو، نه تنها یوازې د باندې بلکې زما اکثر فعالیتونه دننه په افغانستان کې دی. سربیره پر دې چې د یو آنلاین پوهنتون شاګردانو ته درس ورکوم، چې دا په ژوند کې زما آرزو او هیلم دا وه چې زه استاد شم د پوهنتون، متاسفانه حضوري نه آنلاین درس ورکوم، خو بیا هم خوشحاله یم ځکه چې حداقل هغه زمینه شته چې هغوی سره په ارتباط کې اوسم. د دې تر څنګ مختلف ځوانانو ښځو او مدني ټولنو نهادونو سره ډېر کلکه ډول باندې همغږی او همکاري لرم. البته زما دا ټول کارونه داوطلبانه دی، بغیر له دینه چې کوم حق الامتیاز ترلاسه کوم، بغیر له دینه چې سیاسي ګټې ورنه پورته کوم، بغیر له دینه چې ټولنیز ګټې ورنه پورته کوم، صرف دا ټول هغه تعهد نتیجه ده چې افغانستان لپاره مې درلودل لرم او وبیلرم. دین رستم
هغه ځوانان چې دوی یو ډول مړاوي سوي دي، یو ډول ناهیلي سوي دي، غواړو په اخر کې تاسو پیغام غوتولر.
زما خبرم ده د ځوانانو ته او تنکې ځوانانو ته، د ځواني نوم جوش، خروش، تحول او تغییر ده. تاسو مړاوي کېګما، تاسو خپل هیلو لپاره، خپل ارزوګانو لپاره، خپل اهداف لپاره او خپل حق لپاره باید وزلېږئ او مبارزه وکړئ. که په ژوند کې تاسو مبارزه و نه کړئ، هغه ژوند به مبارزه ډېر بې خوندې. نو زما غوښتنه ده زموږ ځوانانو نه همدا ده چې ناخوالې به وي، مګر د ناخوالو تر څنګ تاسو خپل هغه قوت او طاقت چې پروردګار تاسو ته درکړی او کوم همت چې لرئ هغې نه کار واخلئ. ناهیلي توب نه د مسلمانانو لپاره جواز لري او مخصوصا د ځوانانو لپاره نه لري، ځکه زموږ ټول هیله او آرزو هم دغه زموږ ځوانان دي. نو دوی ته موږ نه ناهیله کوي او خپله دوی هم باید ناهیلې نه اوسي.
بله، ډېره زیاته مننه، تاسو باندې سلامته اوسي.
مهرباني، مننه.
فضل احمد احمدی چې له ځوانانو سره د واتس اپ په بیلابیلو ګروپونو کې د ټولنیزو ستونزو په اړه مشورې ورکوي، وایي چې له بده مرغه افغان ځوانانو طلب خو هم داسې کار نه دی شوی لکه څنګه چې په کار وو.
د دې د جمارغونو باندې کار د پخوا پخوا څخه متاسفانه چې نه دی شوی. چې کله دغه د جهاد مسایل شروع شوي دي، مثلا په افغانستان کې د جګړو د اشغال او پر مثال دغه مسایل شروع شوي دي، نو سندلاسه چې د زموږ څو پرله پسې نسلونه چې راپورته شوي دي، په دې پوه شوي دي چې څه بد دي څه ښه دي، دوی ته بس متاسفانه چې بس ټوپک په لاس ورکول شوی دی، یا په یو طرف کې یا په بل طرف کې د یو بل په مقابل کې متاسفانه چې جنګېدلی دي. اوس ځوانان په یو داسې پړاو کې متاسفانه چې شتون لري چې هغه اوس ایران دي ودې ته چې زموږ اصلي مسیر کمې خواته دی، موږ کمې خواته باید لاړ شو. یا مثلا دغه اوسنی وضعیت کې خو تقریبا ځوانان داسې ساتل شوي دي چې بس دغه یو ګوله ډوډۍ درته رسېږي، امنیت هم دی او دا دی وها دی، او بس کښېنې نور هېڅ سم نسته. خیر و خیریت په داسې حال کې چې ویش ملتونه ویش ځوانان همیشه د خپل راتلونکي دپاره فکر کوي او په احتیاط سره د خپل هیواد د خپلو خلکو او د خپلو راتلونکو اهدافو دپاره په احتیاط سره قدمونه اخلي، او په هغه قدمونو کې دوی همیشه دا فکر کوي چې زموږ د هیواد زموږ د ځوانانو زموږ د خلکو ګټې باید په پام کې ونیول سي، او نظامونه باید د ځوانانو و دغه مشورو او و دغه فکر ته لبیک ووایي او د دوی سره کار کې کښېني. خو متاسفانه چې هغه شی اوس په هیواد کې نشته. که مثلا ځوانان غواړي چې یو مسیر وټاکي، یا ځوانان غواړي چې یو مثبت بدلون راولي، هغه ته ځوانان نه پرېښودل کېږي، او په بدل کې داسې یو ذهنیت اوس هم داسې پیشکاري کېږي چې هغه د تبعیض او مثلا ځینې داسې مسایل دي چې هغه باندې اوس هم ځوانان په دې دغه کې چې دغه مو دښمن دي، دا مو دوست دي، دا مو هدا مو. زه خو داسې فکر کوم زموږ ځوانانو ته پکار ده چې دغه څه نه څه لوست چې دی لري، دغه څه نه څه زده کړې چې دی لري، دوی باید مطالعه ته مخه کړي، دوی باید تېر تاریخ مطالعه کړي، دوی باید په دې باندې فکر وکړي چې زموږ راتلونکی مسیر څه دی او موږ باید څه شو وکړو. خو فلحال دوی ته دا زمینه که مساعده ده که نه ده مساعده، خو ویښ ځوانان باید سره منسجم سي، سره راټول سي، او د نظام څخه او د دغه اوسني چارواکو څخه دا غوښتنه وکړي چې دغه کومه لاره چې موږ پر روان یو دا ترکستان ته ځي، دا زموږ په خیر نه ده. موږ ته پکار دي چې پر دغه لارو باندې ولاړ شو، چې دغه کارونه موږ وکړو چې زموږ په خیر تمامه سي، چې هم مو دین د لاسه ونه وځي هم مو دنیا.
دغسې یو وضعیت ده چې د ځوان نه د هیڅ خبر نه اورېدل کېږي، هغه څه چې کومې ډلې ته مناسب ښکاري هماغه کوي. دې موضوع ځوانان دې ته هڅولي چې یو ډول ګوښه واوسي، دا به څومره په تاوان واوسي. وضعیت خو همدغه ده چې موږ او تاسو یې وینو. که ځوانان هم حرکت ونه کړي، کینی چې ما څوک نه پرېږدي او زه نسم کوای زه څه وکړم، دا حالات څومره بدېدلی سي.
موږ متاسفانه همیشه چې موږ د هیواد و حالاتو ته ګورو، موږ همیشه پر یو بهرني قوت باندې تکیه کړې ده. موږ ودې ته ګورو چې د خدای را ورسته به په دنیا کې کم هیواد زموږ مرسته وکړي چې د اوسني حالاتو څخه مخلاص کړي. په داسې حال کې چې ځوانان خپله هم یو ډېر لوی قوه ده، او ځوانان خپله هم کولای شي چې مثلا دغه مسیر چې دغه اوس موږ باندې روان یې، دغه خطسیر باندې چې موږ اوس روان یې، ودې ته تغییر ورکړي. د مثال په ډول دوی سره کښېني او د بل سره مجالس وکړي، حتی داسې د چارواکو سره وویني. اوس په دې کې خو څه عیب نه دی که مثلا یو 50 کسه 60 کسه په یو ولایت سره یو ځای سي، او هغه د نورو سره یو ځای سي، او بیا ورسي مثلا د حاکمو کسانو سره کښېني او سره مجلس وکړي چې وروره دغه اوس موږ مسیر ولې داسې دي. لږ تر لږه هغه که نور څه نه وي، مثلا داخلي میډیا یا داخلي رسنۍ که څه نه سي ویلی یا څه نه سي خپرولی، لږ تر لږه دغه ځوانان په خپل غږ تر بهرنیو رسنیو پورې رسولی سي چې ګورې موږ دغه غوښتنې وکړلې، زموږ سره ونه منل سولې، نور موږ نه پوهېږو چې باید څه وسي، دا زموږ په هېواد کې نور باید څه شي وسي. موږ خو خپل هغه مسؤلیت دغه دي تر دغه اندازې ادا کړی دي. خو که دغسې لاس تر ځینې ورته ناست یو، زما په فکر سره زه فکر نه کوم چې دا وړېږي شړې سي.
ځوانان تاسو په فکر باندې ولې دا ډول حرکات نه کوي لکه تاسو چې ویلې؟
زما په فکر سره خو داسې دی چې اوس ګوره که ته راولاړېږه مثلا پر دې باندې، ته دغه کوې چې ته پر نظام باندې نیوکې کوې او مخامخ ګزار باندې کوې، دا به زما په فکر سره ښه خبره نه وي. مخامخ ګزار پر هېڅ یوه دغه باندې هم نه دی په کار، پر داسې حالت باندې چې هغه اوسنی نظام مثلا یا هر نظام د یو چا په لاس کې، او ته پر هغه باندې مخامخ ګزارونه کوې او باندې ورځغلې او د هغه په اهدافو کې ورخېږي او د هغه اهداف خرابوې. زما په فکر سره په یو سوله ییز ډول، په یو ډېر مینهناک ډول، په یو ډېر ښه صمیمانه ډول باندې ځوانان کولای سي چې کښېني، یو د بل سره خبرې وکړي، یو د بل سره مجالس وکړي. د خشونت لاره اوس خو فلحال زما په فکر سره خشونت یې د حل لاره نه ده، چې خدای نخواسته سړی راولاړ سي یا تشنج امیز مظاهرې وکړي یا مثلا وهلو ویشتلو ټکول وکړي. نو دا زما په فکر سره دا
حل لار نه ده دی کوله سې چې په سولېز ډول باندې ځنې ټولنې سره راټول سي ځنې ملګري سره راټول سي ځنې دوستان سره راټول سي ځوانان سره وحت سي یو بل سره کښینی مجلسونو کې سره کښینی او لاس د حاکم چارواکو سره د ولایت په سطح باندې د ولسوال په سطح باندې واسو سره کښینی او د ستونزو د حل لار سره ولټي په ګډه سره
کچېری ځوانان هم کینی یو دلیل او بل دلیل لپاره ورنسي دو حاکم نظام سره کینی او حاکم نظام خو ښکاره خبره ده چې خپل کوم کار نه کوي بیا به په خپل دي ځوانانو وضعیت او بل اخر دي وطن وضعیت تحت ورسیک
تاسو غون نړیوال رسنی خلشت لږسته چې هغه د ځوانانو ځخ کوله چې تر ځای پورې ورسی د مثال په ډول کدی ورزی خپل هڅو کوشش هم کوي او خپل حرکت هم کوي او پر هغه سربیره باندې سولت دی او حرکت ته د خوځښتونو ته اهمیت نور کوي او خبره نه اوري او دا خبره د پیصله د هر ولایت په سطح باندې وسی نو زه فکر نه کوم چې حاکم نظام جمع دوم نه د ټینګي ځکه چې هغه بیا په دې پویږي چې زموږ میجورټی از موږ هغه دغه چې د ملا چیر چې دی هغه ځوانان دي او چې کله ځوانان د ټولنې ناراضي خوابدي نو دی بیا حتمان په دې پوهیږي چې دا وړي بیا نه شي کېږي په دې مجبور کېږي چې پر ځینو مسایلو باندې د دې سره کښینی خبرې وکړي او ځینو هغه مثبت اړخونو ته چې ځوانان یې اوادار دي او غواړي هغه ته غاړه کښېږدي او که داسې ونه شي نو بیا خو ټوله نړۍ په دې باندې پوهیږي چې دا څه روان دي نو د نړۍ په سترګو کې خو بیا یو یا دوه کس خاورې نه شي شیندلی په اصلاح اوس خو موږ په داسې حالت کې یو چې موږ نه دی هغه چې وایي کوچنۍ ونه ژاړي مورې شیدې نه ورکوي نو اوس خو موږ ژړلی نه دي اوس خو موږ فریاد نه دي کوي موږ خو اوس د دې حالت څخه ډېر خوشحاله یو چې بس امنیت دی اوس هر څه سم روان دي دا دي هر څه دغه دي کله چې افغانستان ته د بهرني هیوادونو څخه څوک لاړ شي ډېر دغه ورته کوي تبلیغات ورته کوي چې هلته امنیت خو زما فکر سره یوازې امنیت خو نو د چا ګډه نه ورمري اوس په هغه حالتونو کې چې مثلا پر هر سړک باندې به حملې وي پر هر سړک باندې به جنګونه وه په هر ولسوالۍ کې به جنګونه وه په هغه حالت کې خلک په نس ماړه وه په تن پټ وه د هیواد څخه په دومره اندازه باندې خلک نه ووتلي خو متاسفانه اوس دغه امنیت کې دغه خلک موږ تاسو وینو چې په زرهاو زرهاو د ورځې څخه وځي تشته کې ځوان په خاص ډول ځوانان دا د چی څخه دا څخه چې دی بیچارهګان ته اهمیت نور کول کې جدي د کار زمينه نه ده مسایده سره نو کدی الته سره کښین یو د بس سره خبرې وکي لشت لږ هغه مسیر خو به معلوم سي چې څه څه ده اوس خو موږ ژغ نه دي کړی اوس ځوانان هیڅ خوځېدې نه دي نه هیڅ خوځښ کړی دي متاسفانه
له رواني اړخ نه دغه ډول وضعیت د ځوانانو پر روحیه باندې څومره منفي اثر کوي
دغه اوس کزه د توامه چې موږ به ډیر پیغامونه د مسنجر د لارې د واتس اپ د لارې د ټیک ټاک د لارې اته مات خپل عزیز خپل د ځان سره لرم دا پیغامونه به ډیر یعنی کزه د پنځ په اونۍ کې حتما د دریو څلور کسانو د ماته د پیغامونه راځي چې خارج ته یا بهر ته د تلو لار راځو موږ څنګه ولاړو دلته موږ زاره وچاو دلته نه څو کار کوي نه کار ستا او کور پسې دي اولادونه پسې دي ژوند پسې دي دا هغه کسان چې اوس لشته لږ یو څه بس پنه لري یا څه پیسې لري د ځان سره غواړي چې ووزي او یو هغه کسان هم چې تقریبا په اونۍ کې دوه درې اتمان د مسیجونو مشترازه د مختلفو ټولنیزو شبکو څخه چې هغه ورې په هیواد کې بند پاتې دي پیسې هم نه لري اولاد هم پسې دي کورنۍ هم پسې ده ځوان هم دي چا ته لاس هم نشي نیولای او هغه مثلا ځینې دا رقم دی بخي چې ژاړي وای وای دا زموږ ولې دا حالت داسې دی زه څو کومه ما سره مرسته وکي زه په دې باندې اکثره وخت دی یعنی دا رواني ستونزه واز دي ته نه ده دلته موږ ته هم ده کله چې زه د امي سجنه ګورم یا دا پیغامونه زه د ځوانانو ګورم یو دا زه خپل شکل چې کېږم موږ داسې چې په واسه مونږ دغه نه څنګه کېږي موږ دلته هر شی یو مثلا په بهر کې تاسو د بهر ژوند کېدای شي معلومي نور دوستان تر معلومي چې دلته هغه رقم ژوند نه دی لکه څنګه چې په افغانستان کې خلک و دې ژوند ته ګوري توقعات موږ سره دا دل نو کله چې موږ دغه حالت وګورو د جز خداس معلومیږي چې زموږ ذات کم اچاپی سره ځوانان اوس پر روحي شکنجه اخته دي او تر روحي فشار لاندې دي او ډېر د زما فکر سره چې کله یو ځوان ته په کپه دغه حالت کې یا په دغه وضعیت کې قرار ولري نو زه فکر کوم چې دغه هیواد او دغه نظام نه والا خدای منسه ځکه چې دغه د ملا چرچ کله زی پسې نو بیا زه فکر کوم چې هیڅ موږ نه لرو
حاکم نظام د طالبانو حکومت دوی چې کله په غونډو کې ناس خبرې کوي چې موږ بس واده کسانو لرو اروا په هانم لرو او هغه کسان چې په ټولنیزو چارو پیدا ټول لرو سره لدې چې دوی دا ادا کوي چې دوی په خپل منځ کې تعلیم یافته لري هغه کسان لري چې دوی د وطن په خوبه دو پیږي بیا ولې د تاسو په خبره چې ځوانان مو د مولا تیر یاد کړل ولې د یو مملکت د مولا له تیر سره داسې یو چلند کوي
موږ خو متاسفانه یو یو ستونزه خو موږ دا لرو چې زموږ خلک په ډېر تعصب سره وایم په ډېر تعصب سره وایم چې زموږ خلک اکثره دغه ابن الوقت یا د پیصلا دغه د پیصلا هغه
دغه اوس چې نوی نوم ورته دغه سوی دی لابیګران دي کنه. ما داس کسان لیدلی دي په خپلو سترګو مې لیدلی دي چې جنرال لازک ته بیا هم ترانې وایې کنه، او داس کسان مې هم په دغه خلکو کې لیدلی دي چې اوس اوس دغه حاکم نظام ته هم ترانې وایي. نو دا د دې څخه موږ ته داسې رامعلومېږي چې زموږ د خلکو متاسفانه چې هغه یوه لاره نه ده. کله چې یو نظام راسي بیا دوی ټوله پر هماغه خوا باندې ګرځي، نو هغه خود داسې هغه په اسلام دوست و دښمن دي نه معلومېږي چې کمې دوست دي کمې دښمن دي.
که په آخر کې ځوانانو ته یو پیغام تاسو ولرئ چې که څه هم دوی خپلې هلې ځلې کوي، غږ نه اورېدل کېږي، تاسو نظر به ورته څه وي چې دوی دې بیا نه کښېني، په شا دې نه کېږي، تر اخره دې خپل مبارزې ته دوام ورکړي، بالاخره به یو څه دوی لاسته راوړي. په دې هکله غواړو تاسو هغه وینا ځوانانو ته ولرو.
ډېر سوله ییز ډول په یو ډېر ښه ډول چې سره منسجم سي، د ولسوالیانو په سطحه، د کلو په سطحه، د ولایاتو په سطحه باندې یو د بل سره جکشینی مجالس چې وکړي، خبرې چې وکړي، بیا چې ورسي د حاکمې ډلې مثلا د دغه حکومت چارواکو سره چې د اوسنی نظام د چارواکو سره جکشینی خبرې وکړي، پر ځینو مسایلو جوړ سره وغږېږي. په دې باندې خو نه څوک خدای نه خواسته څوک تر داره پورې رسي، نه څوک وژني. یو سلامیزې خبرې، یو دغه چې یو پیغام په ټوله هیواد کې خپور سي چې ځوانان هم داسې په حرکت کې دي، او ځوانان هم غواړي چې په دغو دغو برخو کې بدلونونه راولي، او چارواکو ته پکار ده چې د دوی و هغه مثبتو غوښتنو ته لبیک وایي، د دوی سره کار وکړي، او د دوی سره اوژه پروژه ودرېږي. نو داسې به بیا انشاءالله رحمان کېدای شي چې هیواد د بحران څخه ووځي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
شاد سي آباد.
درن دوستان، دا و دیدی اونه د تان د څنګه خبرونه تربیه فرزه کی چی است الله مومال او ملګری.
تفر ما مظلوم زی ظلم کوي یارا زیارا دا سمانا یار چې دا کار کوي ګټه د دې ست چې هزار کوي گھر کل میں کشتی کچھ کور میں ہم ماتسو سماتسو زیادہ ہائی لے پشان کل ماتسو سماتسو نستا یاری دا وسیا دیز ما دفا پل جانان میں پشی وئی دشا دفا ولی می دا سنگ سبیا تھو لاڑے تھو لاڑے ولی یار خیر دی بیا پسو لاڑے تھو لاڑے سکھی سد چایو سوئی لی دی سرگی دسرے بیا دی نن شڑ لی دی کم ہو مر غم جن سوما مین سوما پل میں پزا لوکھڑ مین سوما مین سوما بولوم د خزان بادر جولیم تیر مزوانی غم پڑلیم لکشی شزر زر زر میرا جانانا اے دا اللہ دوست تولی غصا جانانا اے دا اللہ دوست تولی غصا جانانا